په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همدراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
خبرنو ساتکی د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر ډارمان لونی وژنه وغندله. نن په مسکاو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کیدونکې او پاریس کې نن سهار د اور لګیدو په خک کې و کسان وژل شي. بشپړ خبرونه د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر د پښتون ژغورنی غورزنګ د وژل شوی مشر ارمان لونی وژنه وغندله. میر ضیا لانګو پرون په کوټه کې وی خبري غونډې تا د وینا پر مهال داسې وویل.
حکومت بلوچستان واقع می پروفیسر امان الله
د بلوچستان حکومت په دې پیخه کې د پروفیسر ارمان لونی پر مړینه افسوس کوي. د کورنۍ په غم کې ځان شریک بولي واغوي ته دا باور ورکول غواړي چې ټول حقایق به د خلکو مخې ته برسیره کوي چې هغه څنګه وژل شو. دا هم ویل چې د طبي معایناتو یا پوسټ مارټم د راپور مخې ته راتلو نه پس به د پیخې تر شا لاس لرونکو کسانو خلاف کاروي وشي. هلته په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو هم پرون په کوټه کې په یو خبري کانفرنس کې د پیخې غندنه وکړه. د یادګون صوبایي مشر د یادګون صوبایي جنرال سکرټر حاجی نظام الدین ویل حکومت د پیخې تر شا لاس لرونکو کسانو ته سخت سزا ورکړي. د ارمان لونی مور بی نیکبخت هم پرون مشال لړیو ته ویل حکومت د هغې د زوی قاتلینو ته سخت سزا ورکړي. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو پر ډزو درې ترهګر وژلې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو اداره آی ایس پی آر وایي د جنوبي وزیرستان په ګلکس سیمه کې دغه عملیات ترسره شوي. پوځ وایي دوی د استخباراتي معلوماتو پر اساس دغه برید ترسره کړی او له وسلوالو یې مشینګڼې لاسي بمونه مخابري او پیسې هم ترلاسه کړې دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پیښور کې یو شمېر نرخزیانو پرون د یوې مظاهرې پر مهال له حکومته د دوی د سر او مال د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د جی دی په نوم یو نرخزي مشال لړی او تویل د جنوري په 13 په کرک کې د دوی په ملګرو ډزې وشوې چې په نتیجه کې یو نرخزی مړ او درې نور ژوبل شول. د جی دی په وینا د کوهاټ په روغتون کې زخمي نرخزیانو سره مناسب سلوک ونه شو. خو په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقونو د سرکاري ادارې مرستیال مشر اکبر علي مشال لړی او تویل چې په نرخزیانو له برید کوونکو څخه یو تن نیول شوی او د کوهاټ روغتون د عملی خلاف هم کاروایی په پام کې ده. ټاکل شوی چې طالبانو یو پلاوی په مسکاو کې د مهمو افغانو سیاسي شخصیتونو سره چې په کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم شامل دی خبرې وکړي. خو په دې لیدنه کې د افغان حکومت استازي نه دي شامل. دا لیدنې چې نن ترسره کیږي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر په نیوکې کړي. د افغانستان اجرایه رئیس هم ویلي چې افغان حکومت باید د داسې خبرو برخه وي. هغه ویلي کابل به دا غوره ګڼلی وای چې د مسکو د غونډې بڼه بدلوي. خو روسي حکومت ویلي دا غونډه په مسکو کې د میشتو افغان مشرانو د ادارې لخوا جوړیږي او دوی په جوړولو کې لاس نه لري. په عین حال کې امریکا په زغرده د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې. په دې غونډه کې د طالبانو لس کسیز پلاوی ګډون لري چې مشري شیر محمد عباس ستانکزی کوي. د افغانستان لوی سرنوالی ویلي چې 2013 کال په لومړیو کې پر انټر کانټینټل هوټل د ترسره شوي برید په تړاو 21 کسان په بند محکوم شوي چې په کې 8 تنه طالبان او 14 تنه د کابل بلخ امنیتي شرکت غړي دي. د افغانستان د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولي مشال لړی او ته ویل د دې پیښې تر شا لاس لرونکو 8 طالبانو ته له شلونیولې تر 1.5 کلونو پورې سزا ورکړل شوې ده. د نوموړي په خبره د کابل بلخ امنیتي شرکت 14 کارکونکي هم چې د هغه برید پر مهال د انټر کانټینټل هوټل د امنیت مسؤلیت درلودلو د وظیفې غفلت له کبله له 2 تر 5 نو په زندان محکوم شوی. تیر کال د وسلوالو لخوا پر انټر کانټینټل هوټل شوی برید کې 22 تنه وژل شول. په دې پیښه کې د 14 بهرنیو اتباعو وژنه تایید شوې وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د نوماندانو د لومړني لیست اعلان لپاره تخنیکی تیاری بشپړ شوې دي. د دغه کمیسون یو ویان زبی سادات تیر ماښام مشال لډیو ته ویل چې په دې اړه د کمیسون د مشرانو د پریکړې په تمه ده.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم لري تر څو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو ابتدایي لیست نن خپور کړي. په دې اړه باندې ټولې هغه تخنیکي چارې بشپړې شوې دي. یوازې د کمیسیون د رهبرۍ فکر ته اړتیا ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په دغو انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره 13 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د پاریس ښار د استوګنې په یوې ودانۍ کې نن سهار د اور لګیدنې پیښه کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي. د اور وژنې یا اطفایي ویان کلیمنټ کاګنن وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 23 نور کسان ژوبل شوي هم دي. د نوموړي په وینا اور وژونکي د لمبو د سړولو او د نورو اغېزمنو شو کسانو په لټون بوختي. دوی وایي د اور لګیدنې دغه پیښه د ښار په یوې اته پوړیزه ودانۍ کې مخې ته راغلې ده. نوموړی وایي له شلو زیاتو کسانو د اور لګیدنې نه پس د کړکیو له لارې ځانونه ویستي او یا هم د ودانۍ بام ته ځانونه رسولي وو چې له هغه ځایه اور وژونکو خوندي ویستلی دي. د عراق ولسمشر ویلي دغه امریکایي سیال ترې دا اجازه نه ده غوښتي چې په یاد هیواد کې میشت امریکایي سرتیری دي د ایران څارنه وکړي. ولسمشر ابراهام احمد صالح د څرګندونې د فبروري په څلورمه نیټه له هغې وروسته وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل امریکا په عراق کې یو بېساری پوځي مرکز لري او دوی دا مرکز د دې لپاره ساتل غواړي چې په ایران نظر وساتي. د عراق ولسمشر صالح په بغداد کې یوې غونډې ته وویل امریکایي ځواکونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو تړون پر اساس د ترهګرۍ د ختمولو په خاص ماموریت په عراق کې موظف شوی وو او په کار ده چې دوی تر همغه ماموریت محدود پاتې شي. نوموړي زیاته کړه امریکا د خپلو مسایلو له وجې عراق تر فشار لاندې نه راولي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه څرګندونې د فبروري په دریمه سی بي ایس ټلویزیون خبرې کړې وې. اروپایي ټولنې دغه نوي میکانیزم هرکلی کړی چې تر مخې به د امریکایي بندیزونو باوجود له ایران سره تجارتي اړیکو ته لاره هواره شي، خو پر تهران هم د بلیسټیکو توغندیو د پروګرام د اروپایي ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د دښمنو فعالیتونو او د منځني ختیځ په چارو کې د مداخلې له وجې نیوکې کړي. د بلجیم په بروکسل ښار کې تر یوې اونۍ زیاتې مودې لپاره تر سیاسي بحث وروسته د فبروري په څلورمه نیټه په یوه ګډه اعلامیه کې چې د یادې ټولنې د غړو هیوادونو د سفیرانو لخوا په یوه خوله منظوره شو ویل شوي، اروپایي ټولنه د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال جوهري تړون د خوندي کولو لپاره خپل ژمنتیا بیا پیلوي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس د تسمن همکار سراج ظهیر د هوا حال او د کرنسی بیا وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوې د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ 40 پیسې غستل کیږي او په 138 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 199 روپۍ 80 پیسې او په 180 روپۍ. یو یورو په 155 روپۍ او په 155 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 130 روپۍ 80 پیسې او په 130 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 130 روپۍ 80 پیسې او په 130 روپۍ 80 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غستل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپیه 20 پیسې غستل کیږي او په یو روپیه 30 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتونو محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم وو، بنو کې 14 او شپږ، ژوب کې 8 او منفی 15، او کوئټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم منفی 15 ډیګری سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د بلوچستان حکومت ویلي په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ محمد ابراهیم ارمان لونی پر وژنې خواشینی دی او د پیښې پلټنې به کوي. په بلوچستان کې د عوامي نشتل ګوند مشرانو بیا دغه پیښه په کلکه غندلې.
موږ د دې پیښې ډېر مزاحمت کوو، قاتلان دې ونیول سي چې چا دا قتل کړی دی، چا دا عمل کړی دی، هغه ته دې سخت سزا ورکول سي.
نن په مسکو کې د افغان سولې په اړه یو غونډه کیږي. په دې غونډه کې د افغان حکومت کوم پلاوی ګډون نه کوي او یو چارواکي وایي د مسکو د غونډې خبرې او پریکړې د افغانستان د روغې جوړې روانو حلو ځلو سره مرسته نه کوي.
چې هر خبره کیږي د غید اجرا کول لپاره نه کوربه هیواد کولی شي چې کوم تضمین ورکړي او نه د غونډې ګډونوال.
او پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې د پښتونخوا د ونومیالي علمی قدر کلندر مومند تلین د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شو.
یو ښه شاعر او یو ښه افسانهګار کلندر صاحب چې کوم افسانې لیکلي دي، هغه نه تر اوسه پورې په پښتو کې چا ښه افسانې نه دي لیکلي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع: د بلوچستان حکومت ویلی په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ محمد ابراهیم ارمان لونی د وژنې پر پیښې خواشینی دی او په دغه اړه به پلټنې کوي. دا خبره د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیا لانګو پرون ماښام په کوټه کې خبریالانو ته کړې. هم پرون بیا د بلوچستان لپاره د عوامي نشتل ګوند مشرتابه په یو خبري کانفرنس کې د لونی وجنه په کلکه غندلې او په پیښه کې ککړو کسانو ته د سزا غوښتنې کړې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي د لورلای پولیسو د فبروري پر دویمه پر ارمان لوڼی تشدد کړی او هغه وژلې دی. ایوب ترین معلومات راکوي.
د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر زیالنګو تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت وویل چې په لورلای کې د پروفیسر ابراهیم ارمان لوڼی په وژنه باندې د بلوچستان حکومت او ولس ډېر خوشاله دي. د صوبای وزیر په وینا چې د پوسټ مارټم د رپورت د راتلو وروسته به په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد کلک قانوني ګامونه پورته کړي.
سوشل میډیا پر دیکھ رہے ہیں کوئی گاڑی سے آ رہا
ہے. د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر زیالنګو وایي چې د څو ورځو راهیسې پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو باندې ویني چې ځینې خلک په موټرانو کې را روان دي او ریاست هیڅوک نه راګرځوي. پراغه برسیره د ریاست او ریاستي ادارو په ضد ناوړه نارې او خبرې کیږي، خو حکومت د ناوړه پیښې د مخنیوي لپاره د پی ټی ایم او مشرانو ته د ارمان لوڼی په جنازه کې د ګډون کولو اجازه ورکړه. میر زیالنګو دا هم وویل چې ځینې سیاسي جماعتونه پر دغه پیښه باندې خپل سیاست ته دوام ورکول غواړي او خلک د ریاست په ضد د راپارولو په هڅه کې دي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند هم د پیښې په کلکه سرغندنه کړې ده. تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت دغه ګوند صوبایي جنرال سکرتر اجي نظام الدین غوښتنه وکړه چې په پیښه کې تورن کسان په سخته سزا محکوم کړل شي.
او دا یو ډېر بد واقع وسوله او د دې په ډېر زیات ردعمل هم راشي او موږ نن دا میسج هم ورکړي چې موږ دې په پیښه ډېر مزامت کو قاتلان دی ونیول چې چا دا قتل کړی دی، چا دا عمل کړی دی، هغه ته د سخت سخت سزا ورکول شي.
هلته د لور رای څخه پراغلو اطلاعاتو کې ویل شوی دی چې تر دم غړي پوری پولیسو د ابراهیم ارمان لوڼی د قتل په تور کې د چا په ضد اف آی آر او مقدمه نه دل کړي. د غړول بلوچستان الله وزیر جام کمال هم د لورلای د پیشي نه هوازي غندنه کړې و، بلکې د ژوب د کمشنر څخه په 48 ساعتو کې رپورت وشته و کوم چې لا تر اوسه نه دی خبر شوی.
ایوب ترین رپورټ راکاو. په داسې حال کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لوڼی د وژنې پر ضد د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. د نوموړي مور انصاف غواړي. هغې له مشال ریډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې نه غواړي بل پښتون ځوان په ورته ډول ووژل شي. د لوڼی مور هیله وښوده چې د زوی مرګ به یې پښتانه سره یو ځای کړي او دا چې د هغوی د حق غوښتنې هڅې به لا پسې قوي شي. د بشیر ګواخ رپورټ ورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی مور بیبي نیکبخته له حکومت غواړي چې د زوی قاتلینو ته دې سخته سزا ورکړي شي. نوموړی د فروری په څلورمه مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې چارواکي دی واضح کړی چې د دې زوی څه جرم کړی وو.
قاتلان د ونیول سي، د قاتلان د سزا سي، د پاکستان سره د داتا پوس وسی چې دای سلام سلام لګر د پاکستان د داتا پوس وسی چې دای سلام سلام شي چې شي کړی.
د بوري یا لورلای سره تعلق لرونکو شپږ دیرش کلن ارمان لوڼی د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر غړی وو. د هغه د کورنۍ تر مخه نوموړی د بلوچستان پولیسو د فروری په دوهمه په وهلو ډبولو هغه مهال وواژه چې د پښتنو حقونو لپاره په بوري کې احتجاج کاوه. د بلوچستان کورنو چارو وزیر میر زیولا لانګو مشال ریډیو سره د فروری په دریمه خبرو کې دا کړی چې لوڼی د وهلو نه بلکې د زړه درېدو له امله مړ شوی دی. په همدې حال کې وزیر اعلی د پیښې رپورټ غوښته. د لوڼی مور بیبي نیکبخته وایي حکومت دې د هغې د زوی په وژنه پرده نه اچوي. ابراهیم ارمان لوڼی په بوري یا لورلای کې زیږیدلی و. هغه له بلوچستان پوهنتون په ادبیاتو کې ماسټري درلود او په یو ځایي کالج کې استاد و. نوموړی له لومړي سره د لیبرل یا آزاد فکرا سیاست پلوی و او د دې لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی شو. ارمان لوڼی د پښتون ژغورنې غورځنګ په تحریک کې د خپل خور وړانګې لوڼی سره مشهور و. مور وایي زوی یې باور درلود چې تحریکونه د ښځو له ملاتړ بغیر نشي کامیابېدلی.
زده شي زه د نار پارک نه کوم، ښځه او نار یو دي. پریوزای به ګرځي پریوزای به راوزی هسه او کوي شزه به هم لنر سرګړوي دی او د نر حق بنوي د سي پارک نه کو
تر اوسه پورې د ارمان لونی د طبي معنی یا پوسټ مارټم نتیجه نه درغلی چې ثابت کړي چې آیا نوموړی د پولیسو د تشدد او که د زړه له دورې مړ شو. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي ارمان لونی په قصدي ډول هدف ګرځول شوی. د ارمان لونی د مرګ په ضد د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو په بیلابیلو ښارونو کې پښتنو مظاهرې کړي دي.
د بشیر ګواخ رپورټ مریدو پرون په کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وجل شوي مخکخ محمد ابراهیم ارمان لوڼی د جنازې غیابي لمونځ وشو. د جنازې په مراسمو کې د کندهار ګڼ شمېر اوسېدونکو برخه واخیسته. د مراسمو ګډونوالو د لوڼی وژنه د پښتنو د ځنځیري وژنو د لړۍ یوه کړۍ وبدله. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي لوڼی د فبروري پر دویمه د بلوچستان په لورلای کې د پولیسو د تشدد په نتیجه کې وژل شوی دی. صادق رښتینی معلومات راکوي.
د کندهار اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د دغه ولایت په عینومېنه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي غړي ارمان لوړی د جنازې غیابي مراسم ترسره کړه. دوی د ارمان لوړی وژنه د ډیورین کرښې په دواړو غاړو کې د پښتنو د وژنې د رواني لړۍ یو مثال یاد کړ او ګاونډي هیوادونه یې د پښتنو په وژلو او زورونو تورن کړل. د کندهار وسیدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ څخه د ملاتړ ترڅنګ وویل چې د پښتنو د حقونو د دفاع په برخه کې به خپل هڅو ته دوام ورکوي.
دا ټول افغانان سره یو چې هم به سوله چې افغانستان ته راځي هم به لرو پر پښتانه سره یو کېږي په انچپاک د چا پلار نه څه ختمول دي. ټول د موږ ورونه دي که لر دي او که بر دي. نن موږ د ارمان جنازه جګو که موږ د په ژوند د نه دفاع کړی وای په ژوند مو د هغه مخک بدرګه کړی وای ترې یو ځای مو رسولی وای نو بیا به ان شاء الله تعالی داسې حالات نه بل حالات بو
دا سډیر اتلان مور کړی دا مرمز ډول شته سوی دی دا مش په کلکه غندو
د ارمان لونډی لوجل کېدو ورسره د افغانستان په جنو شارونو د متحده ایالاتو په پلازمینی او په جنو اروپای شارونو کې د پښتنو لخوا اعتراضي غونډې سوي. اعتراض کوونکي چې لای هم شمیر زیاتیږي د ارمان لونډی قاتلونو ته سزا غواړي او وایي چې په دې اړه باید سمدستي پلټنې وسی.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي له افغانستانه د وزیرستان او کډوالو د ستنیدا په څلورم پړاو کې پر غوی د بکخیلو کیمپ ته د تګ شرط ختم کړی دی. د چارواکو په خبره پرونی په غرام خان بندر کې د کډوالو له مشرانو سره ولیدل ورته ویل چې د واپسۍ پر وخت چې غوی هر څه وغواړي تلای شي. انتظامیه کډوالو ته د خپل نمونو د اندراج لپاره یو نوی وخت ورکړی دی. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي افغانستان کې میشته کډوالو واپسۍ سلورم پړاو به زر پیلاوي او د واپسۍ پر مهال کډوالو لپاره باکاخیل کډوالو کیمپ ته د تلو شرط ختم شوی. دوی وایي سلورم پړاو کې راستنیدونکي هغه کډوال چې سیمه یې کلیر وي نیغ به خپلو سیمو او کورونو ته ستانیږي. که سیمه یې کلیر نه وي او ورته واپسي نه وي شوی نو بیا هم وزیرستان کې له خپلو خپلوانو سره پاتې کېدلی شي او څوک چې په مرزی غواړي هغه بکاخیل کیمپ او یا نورو سیمو کې پاتې کېدلی شي. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامی غلام خان تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ته وویل پرون یې په غلام خان باندې افغانستان کې میشته کډوالو مشرانو سره غونډه کړې چې چارواکي د دغو مشرانو سره د دوی پر غوښتنو متفق شوي او ورته یې ویلي چې څومره زر کېدلی شي دا اندراج فارمونه د کډوال راولېږي چې دا واپسۍ بهیر پیل کړي.
امیر د ګلونه کې متاثرین مسونه جرګار غوښتي وه چې په دغه خبره مونږ د مو اتفاق سره وشو چې دوی ته میشته رافته لستینا فارمینه لژلې دي چې تاسو په هغې کې د خپل فامیل تفصیل درج کړئ په یوه هفته کې د نه میشته واپس راوړئ. دویمه خبره مو د دوی سره دا وشوله چې تاسو کډل ته په وزیرستان کې خپل رشتہ دارون وی چې چا علاقې نه دي نن تر په ورځې پر کلیر شوی افغانستان نارسته نشي سي دارې کو د خپل رشتہ دار کته لا ژل سی وخت د چا علاقې داسې دي چې او پندې غته واپس شوی دو هغه ډایرکټ افغانستان نه دی سیده غزي ته راسول شي. بیا هم کزنه داسې خلک وي پکې چې هغه بنو ته تاګوري یا کم ته تاګوري نو هغه باندې اس باندې نشته د یي مطالبه دا غوي چې مل مال ماوي سی لري مو شو نوستوي هغه ورته وي چې بالکل د تاسو مال ماوي سی تاسو د ځون سره روستای شي.
دا انتظامی په وینا وړاندې درې مرحلو کې یې ل افغانستان خواوشا 15000 کورنۍ راستنې کړي چې وړاندې به دغه کډوال بکاخیل کډوالو کې هم تلګل کېدل. خو دا زلبدوی د کیمپ په ځای خپلو سیمو وزیرستان کې خپلو خپلوانو او یا چې څوک په خوخه پاکستان کې کمزای تزي هلتا تللی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
نن د روسیې په مرکز مسکو کې ځینې افغان سیاستوالو د مدني ټولنو غړي غونډېږي او له طالبانو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي. افغان حکومت له دې غونډې سره مخالفت ښودلی او ځکه یې څوک هلته نه دي لیږلي. د روسیې چارواکي دا ناسته مهمه بولي خو افغان حکومت ورته د شک په نظر ګوري او دې دریز لري چې له طالبانو سره د خبرو یوازینی ځای د خلکو لخوا ټاکل شوی افغان حکومت دی. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مشر سلاکار ډاکټر فضل محمود فضلی وای د روس په پلازمینې مسکو کې د طالبانو سره غونډه سیاسي هدفونه لري خو پریکړه کوونکې ناشته نه ده. داغه په وینا له همدې کبله پکې د افغان حکومت پلاوی برخه نه لري. نوموړی د فروری په څلورمه مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې زیاته کړه
د غونډې ته ځینو افرادو د افغانی مذاکراتو نوم ورکړي. دا په هیڅ ډول د افغانی مذاکراتو برخه نه ده ځکه چې دلته هیڅ ډول تصمیم نه نیول کیږي. دا غونډه کې چې هر څه خبره فیصله کیږي د غې د اجرا کول لپاره نه کوربه هیواد کولی شي چې کوم تضمین ورکړي او نه د غونډې ګډونوال.
د مسکو غونډه د روس حکومت او ځایي افغانانو په هلو ځلو رابلل شوي. په غونډه کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی، د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو سیال محمد حنیف اتمر، ځینې پیژندل شوي سیاستوال لکه عطا محمد نور، اجی محمد محقق، یونس قانونی، حکمت خلیل کرزی او عبدالهادي ارغندیوال ترڅنګ د مدني ټولنو غړي برخه لري. د طالبانو یو پلاوی هم مسکو ته رسیدلی دی. په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال چې د دې غونډې له تنظیمونکو څخه یو دی، ازادي راډیو ته ویلي چې د غونډې هدف د افغانانو ترمنځ د مکالمې لپاره موقع برابرول دي.
طالبانو هم نه غوښتل چې په اصطلاح باندې کچیر د افغان حکومت اشتراک کوي، دوی پکې ګډون ولري. مې دې په خاطر باندې چې حد اقل په افغانستان کې سیاسي ګوندونه، اجتماعي ټولنې، بانفوذه شخصیتونه هم په شکل د اشکال باندې د افغانستان د دولت جوړون کې دي. نو زه فکر کوم چې له دوی سره خبرې کول به هم داسې یو مفهوم ولري چې موږ یو لارې ته سره ورسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو قطر دفتر چارواکو سره یوه اونۍ مسلسل خبرې وکړې. د امریکې ولسمشر ډونالد ترامپ واضح کړی چې نور د افغانستان اتلس کلنه جګړه روان ساتل نه غواړي ځکه چې په وینا یې هلته یې ډیر لګښت کیږي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مشر سلاکار ډاکټر فضل محمود فضلی وای روانې جګړې په زرګونو افغانان وژلي او په لکونو یې بې کوره کړي، نو دوی یې ختمولو ته لیواله دي. خو د هغه په وینا دا په داسې طریقه په کار ده چې د افغانستان کړي پرمختګونه پکې زیان ونه ویني.
د سولې مهمترین حامی په افغانستان کې د افغانستان اوسنی ولسمشر او څه چې جمهور رئیس یا د افغانستان اسلامي جمهوریت مخالف دی یا معنی دی هغه د یو معاملې مخالفت کوي. دغه راز جمهور رئیس د هر پلان مخالفت کوي چې هغه به د افغانستان د مهمو بنسټونو د رنګولو هڅه وي.
فضلی د طالبانو د قطر دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزی هغه خبرو ته اشاره کوي چې د نن آسیا په نامو ویب سایټ ته کړی وی ویلي و چې ک مذاکرات کامیاب شي افغان پوز به منحل کیږي. طالبان له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتلو لپاره مهالویش د بندیانو خلاصول او د افغانستان اساسي قانون یا آئین بدلیدل غواړي. بلخوا افغان حکومت دریز لري چې پر دې مسایلو هلا خبرې کېدل شي چې د دواړو خواو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات وشي.
د بشیر ګواخ پر رپورت کې مو واوریدل چې نن د افغانستان د روغې جوړې په تړاو د خبرو لپاره په مسکو کې یو غونډه کې زموږ همکار په اسلام آباد کې خبریال طاهر خان په سرنۍ خبرونه کې موږ ته وویل چې په دغه غونډه کې دغه غونډه چا جوړه کړې ده، په دې کې ګډون څوک کوي او دا چې د حرکت په افغان سولې لپاره د لروانو هلو ځلو سره څنګه مرسته وکړي.
په کابل کې د روس سفارت دعوتونه ورکړي وو. په روس کې چې کوم میشت افغان دي دا غی لخوا دا منظم شوی دا پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ اته دیرش کسیزا یو پلاوی 13 ورځ د کابل نه خوځیدل دي مسکو ته. حنیف اتمر چې صدارتي امیدوار هم دی حزب اسلامي دا حامد کرزی لخوا چې کوم فهرست خپور شوی دی باقی کې مهم شخصیات دي لکه دا طالبانو پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف دی ستوري شورا غړي دی حاجی بن محمد حکیم مجاهد او اسلام آباد پخوانی سفیر چې وو د افغانستان عمر زاخل عالم دی وکیل احمد متوکل زلمی رسول دی نشان واستنه لکه د ډاکټر نجیب په وخت کې چې کله کودتا هم کړی و هم دا وخت شوی دی طالبانو لس کسیز پلاوی هم د شیر عباس تانگزی چې د طالبانو د سیاسي دفتر پخوانی مشر دی د مشر دی
خا او دا کومګه ګورو طاهر خان امریکا یو خو طالبانو سره خبرې کوي او دانن په مسکو کې بل یو حرکت پیلېږي نو تاسو تحلیل څه دی دا خبرې کمی خو روانې دی د مسکو د نننې غونډه او د دې خلکو د لیدنې کتنې دا بعد د افغان سولې د روانو حل زلو سره کوم مرستو کې د منوري هم تیز شي څنګه
ک مختصر زو ما دوه بیان یې خبرې شوې دي د دې غونډې وړاندې یو د چکم دا کسان ما یاد کړه حمد کرزی په مشرۍ چې تل دی د دې خوا پاره کې دا ویل شوی دی چې دا ګام د بین الافغانی مذاکراتو شروع کولو لپاره دوی یو مهم ګام بلی بل دی دا خبره هم کوي چې یو خبري د اوربن خبره کوي دویم بدی چې کوم موجوده نظام د افغانستان کې دا غیر په فاتح کې دوه باندې ټینګار کوي دریم دی دا خبره هم کړی دا چې دوی د طالبانو او د امریکا ترماس کوم د خبرو پروسه دا د غیم لاټل کوي حوصله افزایی کوي د طالبانو شکم بیان یې راغلی ته پخې کې دا ویل شوی دی چې دوی به خپل نظر دوی سره شریکي دراتونکو په خبره دا یو سره شورا هم ورغلی وي
په اسلام آباد کې خبريال او د مشال لړیو همکار طاهر خان او چې په مسکو کې چې نن د افغانستان د سولې په تړاو کوم غونډه جوړیږي په دغه موضوع موږ معلومات راکول
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف یو پارلماني استازي محمد اقبال اپریدی ویلي حکومت به ډیر زر د قبایلی ضلعو په ضرورتمندو د صحت کارډ تقسیمولو چارې پیل کړي د خبرو لدی سره د غوسی مو بیوزل خلکو کول شي په سرکاري او هم شخصي یا پرایویټ هسپتالونو کې د مفت علاج اسانتیاوي ترلاسه کړي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګل پورس په هیواد کې د صحت انصاف کارډ په نوم دغه سکیم پرانیسته وکړه احمد الله رپورټ راکوي
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلیمانی استازي محمد اقبال افریدی پرون نا وخت مشال ریډیو ته وویل د فروری د شلمې نیټې نه بعد صحت کارت چاپ کول شروع شي او په لومړی مرحله کې بعد اسلام آباد نه علاوه د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو په ضرورتمندو او غریبو کورنو کې ویشل کیږي د نوموړي وینا وا د و قبایلی ضلعو او د شپږ اف ار 15 لکو نه زیاتو غریبو کورنو ته بعد صحت انصاف کارت ورکړي کیږي او د کورنۍ هر غړی کولای شي چې د کارت په ذریعہ تر ولکه او شل زر روپو پورې مفت علاج وکړي د ذکر دا چې د ګل پورس د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د صحت انصاف کارت پرانیست وکړه او وینا یې چې د ملک اته کروڑ خلکو یعنی یو نیم کروڑ خاندانونو ته بعد د کارت د لارې د صحت مفت سہولیات ورکړي کیږي د عمران خان وینا وا
اسلام آباد کې اندر اور فاٹا کې اندر مستحق لوگوں کو
دا وی اسلام آباد او قبایلی ضلعو کې غریب او ضرورتمند کورنو ته ولکه شل زر روپو پورې د صحت انشورنس ورکو یعنی که په ایوي کورنۍ کې څوک ناروغ شي نو کولای شي چې یاد رقم په خپل مریض ولګوي هغه کورنۍ چې د وړاندې څخه خپل خرچي ډیر په مشکل سره پوره کوي د کارت تر لاسه کولو وروسته د هغوی لپاره به ډیره اساني شي او ان شاء الله د صحت کارت لوجبه په ملک کې په غربت کې تر ډیره حدا کمې راشي د ذکر دا چې لدی وړاندې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې په خپل تیر دوري حکومت کې همداشان یو سکیم پرانستا په 2014 کې کړی و چې تر مخه به هر کارت لرونکي کورنۍ د صوبې په ټاکل شوو سرکاري او پرایویټ هسپتالونو کې 15,40,000 روپو پورې مفت علاج کولای شو
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو
بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر ضیا لانګو پرون په کوټه کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورزنګ د وژل شوی مشر ارمان لونی وژنه وغندل او د هم ویل چې طبي معاینات او پوسټ مارټم د راپور مخې ته راتلو نه پس به د پیښې تر شا لاسلرونکو کسانو خلاف کاروي وشي. د پاکستان فوج وایي د جنوبي وزیرستان په ګلکس سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې درې ترهګر وژل شوي دي. فوج وایي دوی د استخباراتي معلوماتو پر اساس دغه برید ترسره کړی او له وسلوالو مشینګڼې، لاسي بمونه، مخابرې او پیسې هم ترلاسه کړي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د نوماندانو لومړنی لیست اعلان لپاره تخنیکي تیاری بشپړې شوې. کمیسیون ویلي چې په دغو انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره 300 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې د 2013 کال په لومړیو کې پر انټر کانټینینټل هوټل د ترسره شوي برید په تړاو 21 کسان په بند محکوم شوي چې په کې 8 تنه طالبان او 14 تنه د کابل بلخ امنیتي شرکت غړي دي. د پاریس ښار د استوګنې په یوه ودانۍ کې نن سهار د اور لګیدنې پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. د اور وژنې یا اطفایي ویان کلیمنت کاګنن وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 28 نور کسان ژوبل شوي هم دي. د عراق ولسمشر ابراهیم احمد صالح وایي د دوی په خاوره کې میشت امریکایي ځواکونه د ایران د سارنې په موخه نه بلکې د ترهګرو د ځپلو په موخه د یو تړون له مخې موظف دي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په عراق کې د دوی مهم پوځي مرکز به دوی نه بندوي ځکه چې پر ایران نظر ساتل غواړي. اروپایي ټولنې دغه نوي مکانیزم هرکلی کړی چې تر مخکې به د امریکایي بندیزونو باوجود له ایران سره تجارتي اړیکو ته لاره هواره شي، خو په تهران هم له دې کبله نیوکې کړي چې بیلیسټیک توغندي ازموي. د اروپایي ټولنې په ځینو هیوادونو کې طرفګانې فعالیتونه او په منځني ختیځ کې مداخله کوي.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي له سراج ظهیر اورو.
نن ایکسپریس ورس پانی خپل ادارے د پاکستان په اقتصادي صورتحال لیکلی. کله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په اقتدار کې راغلی نو وایي چې خراب اقتصادي صورتحال ورته په ورسه کې میلاو شوی دی او تدې د حل لپاره کوششونه کوي. د ادارې په خبره باید چې د خزانه د وفاقي وزیر اسد عمر په ګډون ټول حکومتي غړي د ټي وي په پروګرامونو کې دا بحث پزای د ملک اقتصاد اړخ ته توجه ورکړي او چې دولت سره کومې وعده کړې وي چې اقتصاد به ښه کړي او روزګار به پیدا کړي نو اولس د هغه وعدو پوره کول پتما دے. ادری آخر کی وی پداسی صورتحال کی با حکومت لا د ادارو سمولو اڑخت توجہ ور کول پکار وی د دی تر سنگ جنگرس پانخ پل ادری کی لی کی وفاقی حکومت لو خات از مکو د نرخونو پٹاکلو د جنرل سیلز ٹیکس او د کر کلی ٹیکس یا مالیه اختیار د صوبو نه واپس غستلو لپاره د اعلی اختیاراتی کمیشن جوړولو فیصله د ستاین وردا زکه چې د پاکستان د عین په اترلسم ترمیم کی صوبو ته د زیاتو اختیاراتو ور کول لړکی پدی یو بل بحث شروع کی دی شی. دری په وینا کې ډېرې مودې راسي د ټیکس نظام غوړ جوړولو لپاره کوششونه کیږي خو تر اوسه پورې هیڅ نتیجه نه در امنسته شوی. نو کوز دا کمیشن غوړ جوړول وی نو په کار د چي د صوبو سره مشورې وکړې شي. دریا اخر کې وی په موجوده صورتحال کې کوشش دا په کار دي چې د ټیکس نظام کې اصلاحات وکړې شي او په دې عمل کې د صوبو ګډون باوري جوړ کړې شي. لپی خور خپلې دن کې اجرس پنخ خپلې ادارې کې وای وزیر اعظم عمران خان په کورونو کې د استعمالي دن کې ګیس ته زیاتو بیلونو نوټس اغسته او د پلټنو حکم یې ورکړی. دارنګ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د ګیس او بجلی ادارو ته د زیاتو بلونو لیکلو لړکی خبرداري ورکړی چې لدی ډډه وکړي. ادارې وایي دا حقیقت دی چې پاکستان کې د توانایي بحران دی. خدا مسله په دې نه هواري کې چې زیات بلونه ورولېږي بای چې د دې لپاره دوی خپل نظام سم جوړ کړي چې د بجلی او ګیس د غلا مخه ونیول شي او دارنګ نور انتظامات هم وکړي شي. ادارې اخر کې وایي د دې مقصد تر لاسه کولو لپاره به د دې دواړو ادارو افسرانو او کارکونکو لا د خپلو ذمہواریو احساس کول وی او د دې سره سره پکار د چي معاملاتو مخکې بوتلو لپاره په سمدستی توګه یو فریم ورک هم جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې پر پاکستان غږ کړی چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو لا درک کړل شوی فعالان معلوم کړي. بل خو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ولیکنه کې راغلي امریکا غواړي د افغانستان په شمول د یو شمېر هغو جګړو چې د پکې ښکېله ده خرچې راکمې ورته سیاسي حل ولټوي. تفصیل فرخندې اسد اورو.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل کی په پاکستان کې د بشري حقوقو د کارکونکو لا درکه کېدل د اندېښنې وړ خبره ده او د پاکستان حکومت یې باید زر تر زره معلومات وکړي. په خپل یو لیکنه کې امنیسټي انټرنیشنل لیکي که دغه لا درکه کسان د ریاست په جیلونو کې وي نو زر تر زره د عدالتونو ته وړاندې کړل شي او په دې اړه دې ټول معلومات ولس او دغو کسانو کورنیو ته په ډاګه کړل شي. د پاکستان حکومت ویلي دوی غواړي چې د ورکو کسانو مسله هواره کړي او په دې اړه په قانون کې او ترمیم هم کوي چې تر مخه به د خلکو لادرکه کول غیر قانوني وګرځيږي. خو امنیسټي انټرنیشنل وای باید د هغو ټولو لادرکو خلکو په اړه هم معلومات خپاره کړي چې ولې ریاستي ادارو پورته کړي او ولې عدالتونو ته تر اوسه نه دی وړاندې کړل شوی. د پاکستان په ځینو سیمو کې په وروستیو کې د خلکو د لادرکه یو شمیر پیښې رپورټ شوې دي او د بخښنې نړیوال سازمان وای حکومت باید دې مسلې ته پوره پام وکړي او هغو کورنیو ته د معلومات ورکړي چې خپل خپلوان یې د نامعلومې مودې راهیسې ورکتي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې وروسته باید اوس نړیوال دې خبرې ته زیاته توجه ورکړي چې څنګه دغه جګړه پایته ورسوي او یو دوامدار سوله پر ځای کړل شي. ورسپانه لیکي د 2020 کال د سپتمبر پر 14 نیټه امریکایي کانګرس پر افغانستان د طالبانو خلاف او د اسامه بن لادن د نیولو لپاره د حمله کولو د اخراجاتو منځوري ورکړه خو په هغه وخت کې دا نو معلومات چې پر دغه جګړه به څومره مصرف راځي. امریکا په عراق او افغانستان کې د زیاتې مودې لپاره پاتې شوی او په ارباو ډالر یې په دغو جګړو مصرف کړی دی. کله چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ په واک کې راغی نو د هغه وینا وه چې دی به دغه جګړې ختموي او د بهرنیو جګړو خرچې به کموي او ځکه هم غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېره راکمه کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
امریکا د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د اقدام هرکلی کړی دی چې پترس کې خوان ګوایډو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندل شوی. په دې هیوادونو کې فرانسا، جرمني، برتانیا، اتریش، ډنمارک، لاتویا، لیتوانیا، هسپانیا، سویډن، چک جمهوریت او هالند شامل دي. په همدې حال کې د کاناډا وزیر اعظم ویلي هیواد به د وینزویلا ولس ته د 350 میلیونه ډالر په اندازه بشري مرستې ورسوي. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه پر ورځ د څو اروپایي هیوادونو لخوا د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه د خوان ګوایدو په رسمیت پیژندلو هرکلی وکړ. نوموړي په یوې لمی کې د اروپایي ټولنې د نورو هیوادونو په ګډون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د خوان ګوایدو په رسمیت پیژندلو سره د وینزویلا د خلکو ملاتړ وکړي. یو شمیر اروپایي هیوادونو وروسته له هغه په ګډه دا اقدام وکړ چې د نوي انتخاباتو ترسره کېدو لپاره یې ضرب الاجل پای ته ورسید. دوی د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته 8 ورځې وخت ورکړی و چې نوي انتخابات وکړي. روسیه چې په وینزویلا کې د دغه بحران له پایله یې د مادورو ملاتړ کړی، د اروپایي هیوادونو پر دې اقدام سخت انتقاد وکړ. د کاناډا صدر اعظم بیا اعلان کړی چې د وینزویلا خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره 350 میلیونه ډالر مرسته کوي. جاستن ترودو تیره ورځ د کاناډا په اوتاوا ښار کې د لیما ډلې د غونډې پر مهال د څرګندونه وکړه. دغه ډلې چې د کاناډا او دولس نورو لاتین امریکایي هیوادونو جوړه ده، د وینزویلا د سیاسي بحران په اړه د غونډه جوړه کړې وه. جاستن ترودو په دې غونډه کې له ګوایدو څخه د کاناډا پر ملاتړ هم ټینګار وکړ.
We convened this emergency meeting.
دوی وی موجدا بیرنی غونډه د وینزویلا د ورستۍ پیښو ورسته جوړ کړه. کاناډا تیرونی له نور متحدینو سره یو ځای سو او د ملي اسمبلی مشر خوان ګوایدو چې په دیموکراتیک توګه انتخاب شوی وو، د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه رسمیت پیژن. ما پرون له ګوایدو سره خبرې وکړې او خوشیم چې شخصا مې د کاناډا ملاتړ هغه ته ورساوه. فرانسا هم له غوی ودونو د چې خوان ګوایدو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پرون له رادیو فرانسې سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په وینزویلا کې دیموکراسي د انتخاباتو ترسره کېدو له لارې راتلای شي.
Notre point de vue c'est de dire nous constatons
زموږ پام دی چې مادورو د بیرنیو انتخاباتو غوښتنه رد کړه. هغه انتخابات چې کولای شي وضعیت آرام او عادي کړي. موږ باور لرو چې ښاغلی ګوایدو د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو ظرفیت او مشروعیت لري. د وینزویلا د حکومت سیاسي مخالفین چې د ګوایدو پلویان دي د دغه هیواد د ولسمشر انتخابات له درغلي یو ډک بولي. دوی شاوخوا شل ورځې د مخه د وینزویلا د ولسمشر په توګه د نیکولاس مادورو د بیا انتخابېدو په اعتراض کې مظاهرې پیل کړې. معترضان له واکه د مادورو د لرې کېدو غوښتنه کوي، خو مادورو ځان د دې هیواد قانوني ولسمشر ګڼي.
د مشال رادیو هر اورځ
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې صفې 2110، پنځه لزر اووه سوه شپېته، دیار لزر پنځه سوه اتیا او ول زر اته سوه اتیا کلو هرڅه.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي له افغانستان د امریکایي سرتیرو وتل په دې معنا نه دي چې ګوندې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شلیږي. عبدالله پرون دوشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل افغانان باید بالاخره هغې ورځې ته تابعیا ولري چې په خپلو پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له افغانستان خپل سرتیري وباسي. په عین وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم منشي فیصل سمی ویلي امریکا او افغانستان په خپلو کې امنیتي تړون لري او په دې برخه کې پریکړې یو طرفه باید و نه اوسي. اکرام الله اکرام جزئیات راکوي.
خغلی عبدالله عبدالله ویل چې له افغانستان د امریکایانو وتل د ژمنو د پای ته رسیدو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شلیدو په معنا نه دی.
اگر بخش از این نیروها
دی وای کله افغانستان اوس مهال د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پریکړه کیږي، نو آیا دا په د افغانستان لپاره د نړۍ پای وي او کنه؟ موږ ټول باید لاس تر زنی کینو او په دې هیواد کې د قیامت درتلو انتظار وباسو. نه، نن هم د امنیت ټینګښت او دفاع برخه تر ډیره زموږ د امنیتي ځواکونو پر غاړه ده. نو موري ویل چې اوس مهال هم د افغانستان په زیاتره برخو کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه د افغانستان ملي او دفاعي ځواکونه په یوازې ځان پر مخ وړي. خغلی عبدالله همدا شنو ویل چې هیڅ کله په افغانستان کې د امریکایانو د دایمي پاتې کېدو په اړه بحث او هوکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له افغانستان خپل عسکر باسي. خغلی ټرمپ د سی بی ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې په استخباراتي چارو ډیر اتکا کولای شي. خو د امریکا سنا مجلس د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وسلو له طرحې سره مخالفت وښود. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې وخت له افغانستان د عسکرو په وسلو ټینګار کړی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ خاغلی ټرمپ ته په یو لیک کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه ځینې وړاندیزونه کړي. په دې لیک کې چې جزئیات تیره اونۍ نیویارک ټایمز پاره کړي وو، په افغانستان کې د یو اغیزمن شمیر امریکایي عسکرو د پاتې کېدو او د لګښتونو د راکمولو وړاندیزونه شوي وو. د راپورونو په اساس اوس مهال شاوخوا سوار له زر امریکایي عسکر په افغانستان کې دېره دي. د ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو په کور دننه د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو اندېښنې هم راپارولې دي. د دغه جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي چې امریکا او افغانستان امنیتي تړون لري او په دې برخه کې که هره پریکړه کېږي باید یو طرفه ونه وسی.
مشخص
با ایالات متحده امریکا داریم. سره امنیتی تړون لرو. هر ډول یو طرفه تصمیم چې د امریکای له لوري نیول کیږي افغانانو او افغان حکومت ته به د منلو وړ نه وي. زموږ هیله ده چې د همدغه ژمنو او تړون په اساس باید پریکړه وشي. خغلی سمی اندېښنه څرګندوي چې که امریکایي ځواکونه له وخت مخکې له افغانستان ووځي، په دې هیواد کې به د ګاونډیو هیوادونو پراخه لاسوهنو ته زمینه برابره شي او افغانستان به یو وار بیا د نړیوال تروریزم په مرکز بدل شي.
اکرام الله اکرام او پاکستاني ډونرز پاڼې په لیکنه کې د افغانستان د روغ جوړې د روانو هڅو په اړه د هغه هیواد د چارو د یوه شنونکي او خبریال احمد رشید وروستۍ خبرې راغستې دي. نوموړي ویلي طالبان له امریکا سره د سولې خبرې له یوه قوي دریځه کوي. د ده په اند د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو په کار کې جدي دی. د دې لیکنې تفصیل هم درته اورو. ډان رسپانه د خبریال او افغان چارو څېړونکي احمد رشید په حواله وایي طالبان له امریکا سره د سولې پروانو خبرو کې له دې عمله چې د افغان حکومت په پرتله د افغانستان پر زیاته برخه خوره کنټرول لري له یوه قوي دریځه غږیږي. نوموړي د اتوار پر ورځ د کراچۍ په ګورنر هاوس کې د ادبي میلې په پای غونډه کې د افغانستان د روغې جوړې په تړاو د طالبانو او امریکا د روانو خبرو په اړه څرګندونې کولې. رشید ویلي مهمه دا ده چې طالبانو داسې یو امریکا موندلې چې خبرو ته آماده ده. د نوموړي په خبره په تیرو وختونو کې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د لوړپوړو ډیپلوماټانو هڅو ته د امریکایي ولسمشرانو پوره ملاتړ ترلاسه نه و. طالبانو درک کړی چې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو په کار کې جدي دی. نوموړي په خپل انتخاباتي کمپاین کې له امریکایي ولس سره په دې حکله ژمنې هم کړې وې. احمد رشید زیاته کړی د په فکر د افغان سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد چې هر سحر له خوبه پاتسي د ویره بور سره وی چې حسینه ولسمشر ټرمپ پرته لدی چې له طالبانو سره د د معاملې پایلو ته انتظار وباسي د شپې په خپل یو ټویټ کې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو دوستلو پریکړه نوی اعلان کړی. رشید منلی چې په تیرو درو څلورو میاشتو کې د افغان سولې په تړاو خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو د نوموړي په اند لا هم وخت شته چې پر دغه موضوع د خلکو نظرونه بدل شي او نورې خبرې ورباندې وشي. احمد رشید هم دراز ویلي د روانې میاشت په پای کې د طالبانو او د خلیلزاد ترمنځ د کېدونکو خبرو د پایلو په اړه څه نشي ویلې، خو یوه خبره ورته معلومه ده چې ولسمشر ټرمپ پریکړه کړې چې له افغانستانه به خپل پوځیان وباسي. د نوموړي په خبره طالبان به تر هغې د اوربند په اړه یوې موافقې ته تیار نشي چې د افغانستان نور یو شمېر سیمې هم په ممکنه توګه تر خپل کنټرول لاندې رانولي. طالبانو دا هم درک کړی چې د سیمې هیوادونو دوی ته اهمیت ورکړی او دې خبرې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته زور ورکړی دی. لیکنه زیاتوي د کراچۍ د ادبي میلې په مباحثه کې د ساوت ایشیا سنټر آف اټلانټک کونسل نومې ادارې یوې څېړونکې فاطمې امان بیا د طالبانو او ایران اړیکې مهمې وبدلې او وی ویل چې دغه موضوع د پخوا پرتله زیاته پیچلې شوې.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د خیبر پختونخوا د نرخزانو اتحادیې پرون په پیښور کې د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې د 13 جنوري میاشتې پر 1.5 په کرک سیمه کې د یوه نرخزي د وژنې او د دوو نورو د ټپي کېدو پیښه وغندله. دوی له حکومت وغوښتل چې د پیښې پلټنې او د دوی د امنیت خوندي کولو لپاره لازم اقدامات وکړي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
پیښور کې دا ګل پورز دا کوهټ او د پښتونخوا نور سیمو سره تعلق لرونکو خواجه سره یو احتجاجي مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې په کرک کې د پروګرام رستو په لاره کې په دوی کله ډز وشوي او د دوی یو ملګری خواجه سره مړ او دوه نور جوبل شو. نو کوهټ ډیسټریکټ هسپتال کې ورسره د هسپتال عملی یو ډول مرستې نه کولې. د کوهټ سره تعلق لرونکي یو خواجه سره جې دی مشال لیډو ته وای،
مونږ ته یو مړی پروت و، بل زمونږ زخمی چې کومو هغه کې ګولې پرتې وي، دی وی ډاکټر نشته دی په هسپتال کې، هسپتال به یو ډاکټر بپکینی دا څنګه کې دی شي، ولې دا خواجه سره د چانه پیدا نه دی.
یو بل خواجه سره لیلا وای چې د دوی ملګری او جلی شو، خو ولې لا تر دې دمه پولیس نه خو صحیح کاروي کړی ده او پټه دوی زورولي او تنگولي شي.
پولیس اوسه پورې د اصلي مجرمانو پورې نه دی رسیدلې. الټه زمونږ خواجه سره چې دی نو یوې یوې ډیری نه اوچتای تاڼو کې اچي پی پی کوي او وتوي چې سبب انکوایري کیږي، نو اخر دا کم انکوایري چې دا غي د پاره تاڼو کې شپه کول پکاري.
دغه احتجاج کې برخه خستون کې د پیښور سره تعلق لرونکي خواجه سرا صوبیا خان وای،
ترانزیت بکم ځای کې وی اې د تحفظات نه ملاوي واقعیت ما غي سره ما غرنګ کېږي ځانه زمونږ ناري او د احتجاجونو کې خوده منسوخ حکومتي طرف نه سوکو ته پر اکشن ناخلي که زمونږ به خبر باندې غور نشو مونږ به ځانونه سوځو.
ولی په دې لمو چې کله د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو د سرکاري محکمې ډیپټي ډایریکټر اکبر علي سره تماسونه ول، نو هغه مشال لیډو ته ویل چې په دغه برتکونکو کې یو کس نیول دی او ډیر زربا د هسپتال عملی پزت هم کاروي د پلټنه ورستو وکړي شي.
مکمل
دغه احتجاج کوونکو خواجه سره وینا وه چې د حکومت لخوا د بیا بیا ژمنه او لوزونو باوجود هم دوی ته هیڅ قسمه تحفظ او د ژوند اسانتیاوې نشته دی، او د دوی په وینا هم دغه وجه ده چې په هر ځای دوی باندې زور زیاتی کیږي او دوی ځان غیر محفوظ ګڼي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په اسلام آباد کې خبریالانو د خپل حقونو لپاره په یو احتجاجي مظاهره کې د رسنیو له مالکانو غوښتي چې نه یوازې کارکونکو ته پر وخت ترخواګانې ورکي، بلکې هغوی دې په زور له نوکریو هم نه لرې کوي. د مظاهرې تابعه د ژورنالیسټانو فدرالي اتحادی PFUJ کړې وه. د اتحادی مشر افضل بټ مشال لډو ته وویل د رسنیو مالکانو د ورځپاڼو په اداریو کې د خپلو هغو لیکنو چې پکې وایي د هیواد ادارې باید پر قانون عمل وکړي برعکس روش خپل کړی دی. بلخوا د رسنیو مالکان دریز دری چې د موجوده حکومت لخوا ورته کم اشتهارات ورکول کیږي، ځکه نو هغوی نشي کولی زیات شمیر کارکوونکو ته تنخواګانې ورکړي. احمد الله معلومات راکوي.
پرون د ګل په مازیګر په اسلام آباد کې د خبریالانو تنظیمونو د شخصي تلویزیون جیو ټی وی دفتر مخې ته مظاهره وکړه او وینا یې وه چې یادې ادارې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې خپلو ملازمینو ته تنخواګانې نه دي ورکړي، نو په کار ده چې زر تر زره دي ورته تنخواګانې ورکړي. د مظاهرې تابعې د ژورنالیستانو فدرالي اتحادیه PFUJ کړې وه. د یادې اتحادیه مشر افضل بټ مشال ریډیو ته وویل د یاد تلویزیون نه علاوه نور هم داسې یو شمېر ټی وی چینلونه دي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې خپلو کارکوونکو ته تنخواګانې نه دي ورکړي او پراتون کی بعد دغ اداروں میں خطہ ہم مظاہرے کوی.
یہ بڑی بدقسمتی ہے وہ میڈیا اونر جو
دا ڈیرا دو بدقسمتی خبر ادا چ درسنے او ہغه مالکان چ ہر اورز د خپل اخبارونو په اداریو کې لیکي چې ټولو ادارو لا په آئین او قانون عمل کول پکار دی، خو په خپل بیا داسې نه کوي او په ملازمینو یې بیګار شروع کړي دي. جیو ٹی وی، نوای وقت، بول، دان او داسې نورو ډیرو ٹی وی چینلونو او اخبار مالکانو د تیرو څلورو نه تر وو میاشتو پورې ملازمینو ته تنخواګانې نه دی ورکړي او درسنے مالکان غنی چې پرې د ملک قانون اطلاق نکېږي، نو ځکه د خبريالانو تنظیمونو پر ضد مظاهره شروع کړي.
او هم یو جدوجہد کوي.
د تیر کال اگست میاشت وروسته په پاکستان کې یو شمېر شخصي ټي وي چینلونو او اخبار مالکانو د ټول ملک نه خبريالانو په شمول په سونو ملازمین نه صرف د نوکرو څخه لری کړل، بلکې تنخواګانې هم پر وخت نه ورکوي. د کم پر ضد چې د خبريالانو تنظیمونو په ټول ملک کې مظاهره شروع کړي. بلخو د رسنیو مالکان دریز لري چې د موجوده حکومت لخوا ورته ډیر کم اشتهارات ملاويږي، نو په سارا کې روان دي او نشي کولای چې په زیات شمیر کې کارکونکو ته تنخواګانې ورکړي، نو ځکه ملازمین د نوکرو څخه لری کوي. د اسلام آباد پریس کلب په خوانی سکتر شکیل انجم مشال ریډیو ته وویل د مظاهرې د لارې رسنیو مالکانو ته پیغام ورکوي چې خپل کارکونکو سره دي زیاتې نه کوي.
یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جس میں حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے اور عدلیہ ہے.
د مطبوعاتو پر ضد دایو ډیر لوی سازش روان دي او په شاید حکومت، اسٹیبلشمنٹ او عدلیه لاس ته، او دوی کوشش کوي چې رسنۍ خپل کنټرول کې وساتي او چې دوی څغواړي چې هم هغه وایي. مالکان هم د دوی سره ملګری شوي او رس پورز نه صرف خپل ملازمین د نوکرونو او باسي، بلکې تنخواګانې هم نه ورکوي. د دې نه انصافو پر ضد د خبريالانو د مظاهره روان دي، خو افسوس چې حکومت له خوا تر اوسه څه عملی ګامونه پورته نه کړی شو او زمونږ د مظاهره به هم تر هغه وخت جاری وي تر څو چې دا لړۍ ودرېدلې نه وي. د جنوري په 15مه د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري په ملک کې د خبريالانو مظاهره وروسته په کراچۍ کې مطبوعاتو ته ویلي وو حکومت مطبوعاتي ادارو ته اشتهارات ورکولو لپاره یو نوې پالیسي جوړوي چې تر مخه به هغه ادارو ته اشتهارات ورکوي کوم چې پر وخت خپل کارکونکو ته تنخواګانې ورکولو سره سره د مزدورانو د قانون خیال ساتي.
د مشال ریډیو د سیشنبې یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه پغاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
پرون په بچا خان مرکز پیښور کې د پښتونخوا د نومیالي علمي قدر کلندر مومن تلین دی به غونډې پترس کې ولمانځل شو. غونډې ته په وینا کې د وامینې شتلګون مرکزی سیکرټري میا افتخار حسین په لورلای کې د ارمان لونی د وژنې پیښې پیادولو سره وویل چې پښتانه باید په یو موټی شي او د خپل حقونو لپاره مضبوط غږ پورته کړي. نوموړي همداراز د غونډې ګډونوالو، شاعرانو او لیکوالو د کلندر مومن پر ادبي او سیاسي خدماتو رڼا واچوله. خالد خان رپورټ راکوي.
دا گل پورز دا پیخور باچا خان مرکز کې دا خدای بخلی کلندر مومن پیاد کې جوړ دستوري ته دا وینا په محل دا وامینشل پټه مرکزی ستر سیکتر میا افتیار حسین ویل دی باید چې ټول پښتون کامپرس ګوندونه ادبی او مدني ټولنې شاعران او لیکوالان په خپل کام د ظلم موجبر خلاف اواز پور تکلی چه نور دا پختون کام دا ارمانونو قتلول بند کلی شی هغه وایل دا پختانو کامی او ملی مشرانو نخه کول رستو اوس دا پختانو تعلیم یافته او روشن فکر ځوانان وجل کیږي او زور لکیږي
سره دې چې ما خپل کاپل معلوم دي زوچ نه دې خبرې ښار کوم نور په تکلیف کې تیر لہذا مونږ را دې وخت مناسبت سره چې مثلا زبا تازه یاد کړم چې ارمان شہید پڑے شو یو خمون پر ٹولگو ٹولگو کے تقسیم شو سو بلو پر شہادت خوش آلی گیا سو دبل پر شہادت
میا افتیار حسین دا کلندر مومن دا سیاسی ادبی او علمی خدمات هم ستای نوکلا اوی وایل چې کلندر مومن دا کلم سره سره دا ظالم حاکم خلاف پل آواز هم پورته کړو او دا دې د پاره کې دوبند سره هم مخ او پروفیسر یار محمد مغموم وایل کلندر مومن په پښتو ادب کې یو لوړ مقام لري چې نه صرف سیړنې او کتابونه لیکلي دي بلکې دا ساو لیکونکو دا مرکه په شکل کې ټول شاعران او لیکوالان هم په یو ډګر راغون کړي وو
کلندر صاحب د عربی فارسی د پښتو او د انګلیسي د ټولو ژبو عالم یو ښه شاعر او یو ښه افسر دی ګارو دا چې کوم لغت لیکلي دریا د پاره حواله باندې دا د پښتو یو مستند لغت ته او بل دا چې په دې باندې ټول افسانه نگار چې کوم د متفق دي چې کلندر صاحب چې کوم افسانه لیکلي دي میاغه نتر اوس پوری په پښتو کې چا خیا افسانه نه دي لیکلي
دا باچا خان مرکز د سیړنې ادارې مشر او د پښتون مجلې مدیر حیات روغانی اوایل کلندر ممن علمی او ادبی خدمات پرانا کې باچا خان مرکز د دتلین په مناسبت دغه دستور جوړ کړی و او دغه شان په 1 فروری د خدای بخلی اجمل خټک پایات کې د یو دستوري تابعیا کړی دا
کلندر صاحب یو ډېر لوی سره داوی د زینی علمی خبرو سره هغه اختلاف په یو لخت دی خو چې کوم د جبې د ودی د پراغوي کار کړی دی کوم چې هغه د قام د سیاست لکم د ادبی اوګه په کاری سیاست لا چې کوم یې اوګه ور کړی دا نو هغه تسلسل چې کوم نه هغه ډیر زیات ویاړمن دی
دا د دستوري ته د عوامي نشل پاټې مرکزی سینیئر صدر غلام احمد بلور لیکوال او سیلنکار سلیم راز او نور شاعرانو او لیکوالانو هم کلندر مومن ته دا عقیدت پیرزونه وړاندې کړې خالد خان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
په ننګرهار کې د نیالګو کینولو یا ونو بوټو کرلو په سلنې کمپاین پیل شوی دی دغه ولایت کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال به 2.1 ملیون میوه لرونکي زینتي او غیر میوه لرونکي نیالګي کینوي باز محمد عابد معلومات راکوي
په ننګرهار کې د نیالګو کینولو په سرلنې کمپاین د جنوري په سلورمه نیټه د ولایت د مقام په انګړ کې د نیالګو او زینتي بوټو په کینولو سره پیل شو د ننګرهار د کرنې ریاست سرپرست عبدالوارث تاندوی چې سکل به په ننګرهار او ګونډیو ولایتونو کې د 2.1 میلیون میوه لرونکي زینتي او غیر میوه لرونکي نیالګي کینول شي
سکل هم د پسرلي کمپاین 2.1 میلیون نیالګي د آزادو کوریدارانو کرنیزو شرکتونو د کرنې مالداري او بولګولو ریاست په هڅه باندې ننګرهار ولایت اړوند دوه شلو سوالي او همدارنګ ګونډي ولایتونو ته لغمان کونړ او همدارنګ نورستان
تیرو کلونو ته په کتو په ننګرهار کې هر کال میلیونونه نیالګي کې نول کیږي چې د نه پاملرنې له امله یې اکثره نیالګي وچیږي خو د ننګرهار والی آیات الله حیات د ښاروالۍ په مسؤلینو او ښاریانو غږ کوي چې د نیالګیو ساتنه او پالنه په جدي توګه وکړي
د ښار په حدوداتو کې ښاروالۍ مسؤلیت لري چې د پیاده روانو او د سړک ترمنځ هغه نیالګي یا ګلان چې کینول کیږي چې هغه همیش حفاظتي وکړي فرعي لارو سړکونو کې د ولسونو ونډه ډیره مهمه ده د جلال آباد په ښاریانو غږ کوم چې دو اقلا په هر ځای کې کور ده د پیاده رو خواته دو بوټي کینی او هغه مسؤلیت په خپل غاړه والی
د جلال آباد ښار یو بڼوال پتیح الله چې خپل باغ نه حاصلات ترلاسه کوي د نیلګیو د کینولو او ساتلو په اړه وایي.
مونږ چې بوټي کرو با چې هغه ته خاصه چوکړک جوړ کو منظم وی کرو ابیاری او کو خدمت او کو سره ورکو په ټیم سره داغه حفاظت لپاره متوجي شو چې مالونه خوري.
د ننګرهار چارواکي وایي چې سکل به هغو کسانو ته نیلګي ور نکړي چې په تیرو کلونو کې د ورکړل شو نیلګیو ساتنه او پالنه نه د کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.